السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوې. دا چې د پاکستان دغه اندېښنه څومره واقعي ده او په څه معنا، په همدې اړه مې د چارو له وکتونکو سره مرکه هم کړې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایرانی چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې پرون چهار شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یک شنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستان هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 214,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څنګ پرون چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې په دې موده کې له 23,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 14,000 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارزواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګ وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارزواکۍ یوه لوی ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغیزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغیزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهار شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او ویل که څه هم اوس د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. د قرغیزستان د پاکستانی محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 13 تنه چې ډیری یې پاکستانی محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدولي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د قرغیزستان چارواکو د هغو کسانو د نیولو هڅې زیاتې کړي چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک دراتلون کې جولای میاشتې څلورمه په د هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. خاغلی سوناک پرون چهار شنبه د دغه اعلان په محل له رای ورکونکو وغوښتل چې محافظه کاره واکمن ګونته د حکومت ولې یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین اړخ منځلاري بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کاره ګوند له واکه لري کړي. محافظه کاران په تیرو دو کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایو په ګډون یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګ کړی پرون چهار شنبه د دیرشم ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخوت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خیجي. د نورو غرختونکو دغه لارښود د می په 12مه دغه لوړې څوکې ته ختلی وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچا ډیره شوی. دوی وایي چې د همدې بریدونو د دفع لپاره یې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې عملیات کړي چې په وینا یې شاوخوا دېرش وسلوال پکې وژلي هم دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څانګې پرون چهارشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پانی سره سم امنیتی ځواکونه په تیرې یو میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولي پوغ دوه د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره شو عملیاتو کې نه ویش سخت دریزي وجهلې دي. په وزویل چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 28مه پیل شوې او تر اوسه دوام لري، د پوځ یو افسر وژل شوی دی. د خبر پانی سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتۍ ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشرانو او غړو ته پناه ورکړې، د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي، دا یې د څه باندې څلورو لسیزو غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو پروژو او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا او دغه پالنه او حمایت هغه افغانستان ته راولېږي. نن د مغه پالیسي او ښکار شوې د پاکستان، او دا ډیره عجیب خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسي یو قربانی شوې ده. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیږي یا ورپیخ دي، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې یو نوی راپور لمخې چې په واشنگټن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2021 کال د اگست لمیاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي ټي پی او نور سخت دریځ سیمه ییز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپل فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستانه د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلي دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تیرې سور میاشتې په شپږمه په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي، وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لړ نښتو شاهده وه. د روانې اونۍ تر شنبې پورې ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیا په ځاځي آریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلاچی لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرم ایجنسی یو چارواکي د ترکیې خبري آژانس انادولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رؤوف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لارې ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسېدلی دی. دا یوازې د خرلاچی دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کېږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولډک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
و امر دل چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه خودلې چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېخو غواخونو کچه زیاته شوه. دا څو یم ځل دی چې پاکستان ورته اندېښنې خي، خو د طالبانو چارواکي په کلکه ردوي. د پاکستان د دغه اندېښنو لامل څه دی؟ آیا رښتیا هم دوی ته ورپېخېدونکي یا ورپېخشوي غواخونه واقعي دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنونکي یاسر احمدزی نظر پوښتلې دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل، د ترویج، د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو په اور وسوزه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه زینه ترویج کیږي، تمویل کیږي او ټریننګونه ورته ورکول کیږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمد زای صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پاوځي په دغه سرګندونو سره څه غواړي تر لاسه کړي ځان؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان افغانستان د مرګ په حالت کې ول، په تزاکستان کې د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوی دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه سي مسایلو همیشه کوشش کړای چې د نړۍ پام ځان ته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکا څخه چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د زینو اډو د جوړولو او په راتلونکو کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دای بهترین چانس ګڼلای دی او دای یو ډیر ښه لار ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمی ده.
بله، او ټي ټي پی ته کرا شو احمد زای صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغه ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملي کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابر کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ساسو په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کمن واقعیتونه تلار شو او جرلو تلار شو، هم دغه مولانا فضل رحمان د مختلفو تروریستي ډلو د زیږن د اصلي لامل وو، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي هم دغه وو چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دغه طریقه خلق شوی ټي ټي پي هغه ډاله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی اما د دوی د اهداف لپاره کار کوي. باور وکړئ په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یا وصل لاس ورکی د دې لپاره چې ډیر غټ څه ترلاسه کړي. ټي ټي پي تر شا بل اخر بیا هم د پاکستان استخباراتي اما په ظاهر کې واقعا دوی سره دښمنی دلیدي. هغه یو تروریستي د معرفي شوی او پاکستان پاوست کاملا هغه ځان مبرید هر څه نه غني. حال دا چې تر شا یې بیرته هغه استخباراتي ګکړې دي. هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه ارخصي مې یا وایو چې بارا کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاد توګه اته د سلاو مارکیټونه دي، سلاګان جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر سنه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هوادو ته تمویل او نور هوادونو ته لیږل چې نور هوادو کې کرسي جوړیږي. اما اوس چې وخت کله ناکله دغه یو نیم چاودنه یو څه کیږي چې تر شا یې خپل دي، اما دوی د خپل اهدافو د رسیدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپل یې کوي.
په واشنگتن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بده پایلې لري.
موږ خپل ستر ګولې د لیدې دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاریخوالې د دوی په منس کې رامنځته شوې دي. دې ته سبب ګرځېدلې دي چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سل کې هم د طالبان راتک او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځیدل چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅول ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځواني او په ځواني کې زړیږي. دا سه یو کار په افغانستان کې
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوردونکو ګان شمیر کسان شکایت کوي وای لکمه ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د خزو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وځ کړل. له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شول. د مسلې یو ځل بیا د تلار هوا راکړه چې وړین جونې وادشي او لوړ والوار ور باندې وښتل شي. د کندهار اوسینکو منګل وای چې ځینې کورنۍ خپل آیت د لور له خرڅول څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوخه کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مول خو پاره کې دون نه ولا کوي چې دا طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شاباز باز لوړي بانګو کې هغه چې راوخ به سی هغه بلفته نیبلار سی ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل بسر ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی. خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم لرنس. زنجلې ژوند تبا ور بس د عمر د پاره اغه پریشان سی دا صاحب مرزی ور پیدا سی د زړه مرزی ور پیدا سی سره واخه به اشاره در په درسی ژوند زندگی ته باور بس.
حدیقه چې په دې وروسته کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کام سن واده کړې وه او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلی دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولی شو چې نحن 90% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي، د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظ ویل شم چې د رواني لحاظ ډېر زیات فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دي او په اړه پوهیږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپل سترګو لیدلی دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپل وړه خور یا لور واده کړي. د پانتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج د دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي، چې له بده مرغه همدغه د نجونو وادول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخت جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دی کوژد کړي وي، دی یو چاته پونم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپل خوښي وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله خزینه او ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې تبعیض چلند ورسره کیږي، کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړین جونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل
اولاد اته د کالو یو انتخاب ورته وکي نور خلا پرې ده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي کله رساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی و که نه دونه سوال اوس کښې نه کېږي که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کښې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځان ته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطحه یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم تاسو کورنۍ ستاسې په ډیره کچه ولور اخلي په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کېدي نو اړ کېږي چې بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي او هلته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاکلی کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بعد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپله ماشومان زیږوي هغه له خپله ماشومتوب سم نه یې تېر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي چې هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي یو رقم ته له دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې هم لرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سلو کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅول ته ارزي اولاد مجبوري پس خلک خپل اولادونه خرڅي. سو هفته مخکې ما یو ویډیو کتل سم صفای او سره خپل وړاندې راوستل یو اجلی په خپل ژبه اقرار کوله ای دی وای ما می پلار خرڅي په 1000 روپۍ هاونجلی و نکلنه تکلنه. نو تاسو په ګورو کې دی ما شوم بچي احساس چې واځي وای چې ما پلار می ما خرڅي ای دی لپاره چې کور کې ورونه ست خدا 1000 روپۍ خو دی په یو میاشت کې به خلاص کی په دوه میاشتو کې هغه وروسته د بل ام سينو به تر نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي یا هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅیږي نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري هغې به فکر پجایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول په همغې یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه وخورئ نو
بلې
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې د عمر کمې ده ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي. بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروردار یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د انجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي. هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
وس والورونه پورته سوی حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر دیرش لاکو پورې رسیدلی. په دې باندې خبر راته وکړي چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
دغه پښتنه دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیه ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي، درېیمه په دېرشو کوي، تر څلوېښتو دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته شل کاله لس کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ او تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط دي یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ځوان تبا نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه نا څه توجه به یې ورته کوله، هغوی باندې موس څه نشته او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتې، که دا څوک ویسي خو نه درس ته نه کار کوی سي. نو ټول په اقتصاد باندې بد اغېزه سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي، هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په 100,000 ورکړي، هغه بل کس به ورسره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه 15,000 روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا لویه فاجعه ده او د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې؟ هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغیز په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل. اته په کلیو کې خلک دې ته ارسوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدل چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو، انجینیر ولرو، معلم ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبینه شوي ول. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لوی ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري. حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورو کې، همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي، که مصر، که ترکیه، که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له غجنه نشات اخیستی، له غجنه رامسته سوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دولاسي باندې، په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي، او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي، او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بې ځایه خبره ده، او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې، د موږ په څنګ کې باید د موږ نګناري نه په هر کور کې کناري نه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالقونه درېږي، افغانانونه درېږي، نارینه مونه درېږي، نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا د مونږ ته جوړه کړي. دنیا راغی، وایي موږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه شی وکړو؟ مونږ د دې لپاره سالته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ایستلې. دغه کالته په د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل، او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه، تر څو چې مونږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هماغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومني سه همدغه د مونږ غوښتنې دي، مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجی راځي مونږ کېنه یي؟ خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کېنو، یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي. دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه تن نه ده. مونږ یې باید په خپله جوړ کړو، که یې جوړوم په خپله یې جوړوو، یا د چا خبره که وران کړی مم دا مونږ خپله وران کړی ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني، تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کېنلي، توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېر زیاته مننه بیا هم، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یم بلی خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حکم نظام او نړیوال ټولنې غا کوي چې د دوی د کار پر حق دل دې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې لمک سره میلمه ده د خزو د حقوقو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې 3 کلونه پوره شول کنه چې لا خزو د کار د زده کړو د هر څه نه منې خود چې اوس د موږ موضوع په کار پورې اړوند ده. خو ښکاره ده چې په دې 3 کلونو کې د خزو د خپل ټولو اساسي حقوقو محرومی دی چې کته هم دا هیڅ ډول شرعي کلتوري او لسی دلیل نه لري. خو موږ ګورو چې دا په ښکاره د ښځو سره ظلم او زیاتی دی او دوی په دې وختونو کې د ډیرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډیر زیات وځپل شوي. ټولو افغان میرمنو د اوس په ډیر سخت حالات کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومی دي. بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګن خلک نن ورځ په افغانستان کې ډېر حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي. او بل دا چې د 2 کلونو جنگونو چې تر ټولو زیات هیڅ زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغیزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو یا د دوی ورونه وو یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغه کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې 10-15 یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي چې د هغوی خوراک پوښاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده.
موږ ګورو چې پدې کې هیڅ ډول شرعي ستونزې دي نه. واه کته هم موږ جمهوریت وختونو کې قتل ک طالبان وایي چې کلوي کلتوري اساسياتي کلوي شرعي ستونزې دي، خو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سخت شرایط او اقتصادي شرایط چې ډیر سخت دي، خځې چې دی په روحي ډول ډیر زیات وځپل شوې د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډیر سخت حالات کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومی دي، د دوی روحي فشارونه ډیر زیات غشوي دي چې ډیری داسې موږ ګورو د موږ تاسو رسنیو کې ګورو چې ډیری حتی خودکشي ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یو ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډیر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې کې ډیر سخت شوي دی او دا ډیر سخت حالت نه وستریږي افغان میرمنې.
bale تاسو خپل یو میرمنې است، د افغان میرمنو پاک لره توې دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې لپېړۍ راهیس افغان میرمنې لبیل او بلستونځو سره مخ دي. لپېړۍ راهیس دې دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوی دي، کله د واکمنو ډالو له خوا، کله د حکومتونو له خوا، کله د کورنوي له خوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کیږي. او د لور چې د هغه دی که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې د پردي کور امانت وه او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې دا اوس وختو کې که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پرله پسې ډول دوی په د څو کلونو کې ځپل شوي دي. نو اوس هم دوی د اوسنۍ واکمنو ډلې لخوا نور هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نور هم ځورول کیږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه و ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کیږي؟
بالکل، لکه څنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاس او ګرېوان چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازینی هیواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې په کې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع په روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د درېو کلونو کې لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی له هماغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چیرې موږ وګورو نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تیریږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیته شوي، د کار زده کړو ژوند د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلي کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، کله چې په یو کور کې یو میرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټونکې وه، اوس هغه په کور کې نیول سوې ده، څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي دغلته؟
کورنۍ تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو افغان میرمنې پیړیو پیړیو راهیسې له ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي او تر نن پورې ژوند بېلابېلو ستونزو پیکه کړی دی، لکه بد فرهنګ، د خلکو ټولنې او کورنۍ لخوا دوی ته په کم نظر کتل او داسې نور ډېر زیات عوامل شتون لري. نور عوامل هم دي لکه سیاست، واک، فرهنګي چلندونه، اقتصادي شرایط، ښوونیز فقر، د خلکو نافوهي، د کورنۍ ناسم شرایط، او بېسوادۍ سره تړاو دا ټول لري. لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي، خلک په دې اند دي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي، چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي. ښځو ته د یو شي په نظر کتل، ناامني، بېوزلي، فقر په بدو کې ورکول او همداسې نور ډېر عوامل دي. بېسوادي دا ټول هغه عوامل دي چې د مېرمنو ژوند یې له زیاتو ننګونو سره مخ کړی دی، او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه، کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي.
بله، راځو دې ته چې په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن خپله د ځان لپاره څه کولی شي، چې د اقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي، کار ورته وکړي، دا خپل څه کولای شي په داسې یو حالت کې؟
تر ډیره دا مسله چې دا تر ډیره تنخه ده پوری هم نه ده مربوطه، د موږ ټوله ټولنه پوری مربوط کیږي، تر څو چې ټولنه کې د پوهې او شعور کچه لوړه نه شي او همدارنګه په هغو لارو چارو وسایلو مخه ونه نیول چې په پښتنو کې د بدو دودونو یا د ښځو ته په کم نظر کتل یا د تعلیم څخه د دوی مخنیوی دا شان، چې تر څو چې د تعلیم کچه د موږ په ټولنه کې ټیټه وي، نو همداسې به تل همیشه ښځې اول ټول پښتانه یا ټول افغانان بیا خصوصا ښځې په تورو تیارو کې ساتل کیږي. نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنکړي، باید خپلو هیلو د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي. په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده، خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي، نو دوی ته د دوی نه ما دا هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه مکتوبونه جوړ شوي دي، دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دوی کولی شي چې خپل کور نه پیل وکړي، مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسي کارونه شروع کړي. تر ډېره زه ورته په تماس کې یم، ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړی و، بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې دوی به ماته افغاني جامې جوړولې، ماته به یې لیږلې دلته او ما به آنلاین موږ خرڅولې. نو دوی د دوی سره کېدای شوی چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای. ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي، مثلا کولی شي د لاسي صنایعو نه، د خیاطۍ نه، د ډېر نور داسې کمالونه دی لري، کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي. او نجونې همدارنګه کومې نجونې چې د درس نه منې شوي دي، هغوی که د خپل ناهیلي نه شي، یعنی په کور کې د ژړا، د خفګان، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي، هغوی باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه د که موږ وګورو اوس ډېری کورسونه دي آنلاین، ډېری ښوونځي آنلاین دي، کولی شي هغو کې اشتراک وکړي او تر څو چې هم مصروفې وساتل شي او ژوند کې یوه لاسته راوړنه وي، نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي.
بله، یا خو داسې کورنۍ دي چې هلته هېڅ نارینه نشته، یوازې ښځه
مسولیت لري. په ځینو کورنیو کې بیا نارینه هم سته، خو میرمنې د غوم په کور کې نول سوي دي. اوس د دغسې کورنیو نارینه او ته څه کول پکار دي؟ له خپلو میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځانته پیدا کړي، هم به بوختي وي او هم به له ډپریشن او نورو ستونزو نه دوی بیغمه وي. څه رقم مرسته کولی شي؟
بالکل، نارینه ملاتړ چې دی هغه تر ټولو مهم دی، او هغه تر ټولو مهمه هغه چې دا د نارینه ملاتړ دی. نو نارینه کولی شي د خپلو ښځو ملاتړ وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي، په کوم شانو کې چې هغوی ستونزې لري، په کوم شانو کې چې هغوی مرستې ته اړتیا لري، ورسره مرسته وکړه. مثلا که اوس چیرې موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو، د لاسي کارونه، لاسي صنایع چې دوی خرڅوي، د دوی ته د شیانو آماده کول، د موادو راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول، په دې ټولو شانو کې مرسته وکړه. او تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي. موږ ډیری پښتانه یا ډیری افغانان چې دي، هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري، یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري، دا اجازه هم نه ورکوي، یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي. نو په داسې شرایطو کې پکار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي. همدارنګه زموږ ټولنه چې ده، هغه د ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري. ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نن ورځ په ټولنه کې نقش صفر دی. یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري، وړتیا لري، او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي. ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دا د دوی لپاره واقعا سخته ده. نو په داسې حالاتو کې د کور نارینه ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي او ملاتړ وکړي.
که دغو میرمنو سره مرسته ونیسي، لاسنیوی ونیسي، حالات څومره نور هم خرابېدلی شي؟ د دوو میرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی شي؟
نو لکه څنګه چې موږ ګورو، یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت، د دوی هغه حالت زیات خرابېږي، د بلې خوا نه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي. کورنۍ اقتصادي ستونزې، که چیرې دوی په یو کار مصروف شي، تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي، هغه حتمي ده چې خپګان منځته راځي، هغې کې دوی به فکرونه کوي. کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خپګانونه منځته راوړي. نو که چیرې دوی مصروفه وي، حداقل هغه خپګان که خوب نه وي، تر یو څه به د دوی ګټه وي، څه به د دوی مصروفیت وي. نو دا به د دوی لپاره ډېره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي.
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري، تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان میرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي؟
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو، په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتۍ ونه کړي. که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی، که چیرې شرایط برابر نه وي، باید دوی ته شرایط جوړ کړي. که چیرې شرعي ستونزې وي، هغه دې ورته حل کړي. نو د دوی حق دې نه ترې اخلي، او باید د افغان خویندو، د افغان لونو حقونه تر پښو لاندې نه کړي، او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، چې دا تر هر څه بل مهم دي.
بله، که داسې ونه شي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د کار چې د میرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي. دغه کام داسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان د خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی. لکه څنګه چې موږ ګورو، ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري، د که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه، نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه، یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال د سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و، هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس، افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي. باید په دوی فشار راوړل شي تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نور نړۍ د نجونو غوندې او د نور انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري. او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هیڅ نشي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هیڅ هم نه کیږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابره وي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي، دا تیاری به ټول عمر نه وي. یو وخت کې به د دوی په ژوند کې لکه هر بیګانه چې وروسته د هر شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هم نه حل کېږي، په خپګان هېڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزې ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوې، او له موږ سره میلمنه و د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی، تربیه پارزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
Mara gora sam 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 Mara gora sam 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 va bavlam pugham gham 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 va bavlam pugham gham gham mara gora sam 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 Sam.
سندرایم زد جوان سندرایم کر زما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مڈ زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم پغم غم 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 بابوڑم پغم غم غم مرا گور سم 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 سم